السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې زې اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په دې ساته خبري پښتو خبرونه کې هرکلی کوو او ری چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او مدني ټولنو لاستازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او د اعتراض په ډول لغونډې ووتل. په دې اړه راپور لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن توکیو ته ورسید. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید فرامرز تمنا له دولت جوړونکي ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د سولې ولسي حرکت وایي دا ځل به د موټرو په یو کاروان کې د سولې له پیغام سره بېلابېلو ولایتونو ته ځي. او د ایران ولسمشر پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې دی وایي پر دې هیواد د بندیزونو مخه به ونیسي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې ولایت کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن توکیو ته ورسید. هغه الوتکه چې د ناکامورا تابوت پکې و توکیو ته نږدې په ناریتا هوایي ډګر کې په داسې حال کې پر ځمکه کېناسته چې د نوموړي میرمن او مشره لور چې د نوموړي په ویار په جوړو شویو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللې وې هم ورسره وې. ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې له پنځو نورو افغانانو سره په خپل موټر کې د یوې وسلوالې ډلې په ډزو ووژل شو. د هغه وژل کېدو د افغانانو سختې غندنې وپارولې. د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو نن په سمنګان او هرات ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلۍ بولي مظاهره وکړه او د تقلب او تقلب کارانو پر ضد یې شعارونه ورکړل. اعتراض کوونکو ویل د دوی اعتراضونه به تر هغه وخته دوام وکړي چې پاکي او ناپاکي رایې سره جلا نشي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو د مخالفت له کبله د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا ټیم د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکي ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په یو ګډه خبر پاڼه کې چې نن خپره شو ویل شوي دي چې د دواړو ټیمونو انتخاباتي کمپاین د پلانونو پر بنسټ ولاړ و نه ځکه دوی پریکړه کړې چې له یو بل سره ائتلاف وکړي. له دې مخکې د زلمی رسول او نورالحق علومي په ګډون یو شمېر نورو کاندیدانو هم له ښاغلي غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د سولې ولسی حرکت وایي چې دا ځل به د موټرو په یو کاروان کې د سولې له پیغام سره د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته ځي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې وویل چې دا لړۍ له هلمند پیلېږي او په هلمند به پای ته رسیږي.
د سولې ولسی حرکت غړي دا ځلې له هلمند تر هلمند د موټریزو کاروانونو لړۍ راپیلوي. دا لړۍ به دوه ورځې وروسته له غور څخه راپیل سي. وروسته بادغیس، هرات، نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، بیا تر کابل، بیا وروسته تر شمالي ولایتونو پورې غزول کیږي.
ښاغلی وطن دوست زیاته کړه چې د دې لړۍ په ترڅ کې به خلک د سولې لپاره د غږ اوچتولو ته وهڅول شي او د جګړې له ښکېلو خواوو به د اوربند او سولې غوښتنه وشي. د سولې د ولسي حرکت غړو تیر کال دوبی له همدې پیغام سره له هلمند تر کابله او له هغه ځایه تر بلخه پورې پلی لاریون وکړ. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. شمالي کوریا وایي چې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو له ځایه یې یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده. د دې ځای په اړه پخوا امریکایي چارواکو ویلي و چې له واشنګټن سره د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړ شوی دی. شمالي کوریا دا اعلان نن یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د دې هېواد یو چارواکي وویل له متحدو ایالاتو سره په خبرو کې د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع نه ده شامله. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو پر ازموینه څارنه کوي د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ولسمشر حسن روحانی نن د ایران پارلمان ته د بودیجې هغه طرحه وړاندې کړه چې د ده په وینا پر دې هیواد د لګول شویو بندیزونو مخه به ونیسي. ښاغلي روحانی د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل له روسیې څخه څو میلیارد ډالر احتمالي پور به د عوایدو مهمه سرچینه وي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا طرحه به تر را روانې یوې میاشتې پورې تصویب شي.
این لایحه بودجه
د بودیجې د لایحه د اسلامي مجلس شورا ته وړاندې کیږي. هیله من یو چې زموږ درانه استازي به سکل د سلوغې د میاشتې تر نیمایي پورې د بودیجه موږ ته وسپاري. د 1999 کال د بودیجې طرحه داسې مهال پارلمان ته وړاندې کیږي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله فشار په زیاتېدو دی او خلک د اعتراضونو له ځپلو وروسته سخت کړېدلی دي. روحاني ویل چې سږنۍ بودیجه د بندیزونو پر وړاندې د مقاومت بودیجه ده او په طرحه کې د تیلو پر صادراتو او تولید ډېره لږه اتکا شوې ده. د ایران اقتصاد او پولي واحد وروسته له هغه زیانمن شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې د وتلو په دوام پر دې هیواد بیا بندیزونه ولګول. او د هانګ کانګ اوسیدونکو د تیرو شپږو میاشتو د اعتراضونو په دوام نن د مدني او بشري حقونو د دفاع لپاره ډلې ډلې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې چارواکو یې اجازه ورکړې وه. د ډیموکراسۍ د پلوي معترضانو شعارونه ورکول چې له خپلو غوښتنو به تیر نه شي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د دې مظاهرو اکثر ګډونوالو د سیمه ییزو او مرکزي چارواکو د احتمالي حملو له ویرې خپل مخونه په نقابونو پوښلي وو. له دې مخکې د چارواکو له قوله په ورکړل شویو راپورونو کې راغلي وو چې یولس کسان نیول شوي او د یوې تومانچې په ګډون ځینې کوچنۍ وسلې ترې ترلاسه شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور موضوعات مو پر ویب سایټ هم لوستلی او تعقیبولی شئ په تمو دا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو له استازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. دغه ناسته ته د دغه کمیسیون مشري ویل
د دین ناستې نه وروسته به موږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوست د ای پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. بیا به د افغانستان ملت سره د همدغه ټلویزیونونو له لارې شریکو.
په یو بل راپور کې اوري چې د کندوز بڼوال او بزګران وایي سکل د آب او هوا د خوالي لقبله دوی خپل د بادامو باغونو څخه د قنات وړ حاصلات راټول کړي.
څلکه خو ور بادام خو ډېر اسلم نیولې وو او خو په بایکن خو کمده کې به بایکن سي.
په ختیز ولایت کونړ کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د مبارزې پایل د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې پاکستانی روپیو سره دفتر ته ولاړ شي.
راتلونکو دوه میاشتو کې کاملا دلته کالدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت اوپراج منتیا به ان شاء الله دغه پلان عملي کوو.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا وایي د خپلو اوږد واټنه راکټونو د توغولو له ساحې یو ډیره مهمه ازموینه وکړه. د روانې خبرونې دوه نیمه دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او ورکشو عزیزانو ته ځانګړي شوی د هیله ته د همرا سره وایي. او زه هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نوماندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو له استازو سره د ولسمشریزو ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته وکړه. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دغه ناسته کې د ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او د اعتراض په ډول له غونډې ووتل. د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم په کمیسیون باندې غږ وکړ چې د انعطاف پر ځای د قانون ته مخ کړي او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. په دې اړه جزئیات رحمت الله خان ټولکړي افغان صاحب دغه غونډې ته ورغلی و. هم دا اوس سره په سټډیو کې د افغان صاحب ستړي مشي په دې اړه نور معلومات او جزئیات لته اور
من اکرام صاحب تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. غونډې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ. په دغه غونډه کې نړیوال او همدارنګ کورنی بنسټونو سربیره سیاسي ګوندونو استازو، مدني ټولنو استازو، د نوماندانو استازو برخه درلودله. کمیسیون د غونډې ګډونوالو ته بشپړ معلومات ورکړل. په دې اړه باندې بیا وروسته سوالونو ځوابونه راغلل. هر ټیم، هر ګوند، هر کس چې خبرې کړې دي د ښې وخت ورکړی وو چې په دې اړه باندې دوی سوالونه وکړي او د کمیسیون ورته خپل ځوابونه ووایي. غونډه کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دویم مرستیال اسدالله سادتی د غونډې په ناسم مدیریت انتقاد وکړ او د اعتراض په ډول دغه غونډې ووتل.
شما تصمیم ندارین که انتخابات کنین، شما تصمیم دارین تقلب به کرسی بشانین و فکر میکنم بسیار دشوار خواهد بود. تشکر از همه شما.
اکرام سپور ورته وخت کې د دولت جوړون کې ټیم چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ ده په کمیسیون باندې دی لامر انتقاد وکړ چې د انټاکونو پایلې ځنډولې دي، باید زر تر زره د پایلې اعلان کړي، د انعطاف یا د تصمیمونو په ځای باندې دوی باید قانون ته مخه کړي. د دغه ټیم غړي اویان داود سلطانزوی په غونډه کې وویل
از کمیسیون و حکومت میخواهیم که سرنوشت از این هفت ولایت تعیین بکنه چی میکنن در این مورد. مردم افغانستان در انتخابات اشتراک کردن به خاطر از اینه که هر روز منتظر فرمایشات تیم ها باشیم. انتخابات بدون اعلان نتایج اصلا ضیاع وقت مردم است.
دغه خبر نو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس علم هوا نورستانی وویل چې دوی خپلو کارونو ته ژمن دي، نه د چا زور او زر ته تسلیمیږي، بلکې په قانون سره به سم به انتخاباتي پایلې اعلانوي. د دغه کمیسیون په دې باندې هم ټینګار کوي چې پایلې به زر تر زر اعلان کړي. همدارنګه دغه ولایتونو کې چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم یې د بیا تفتیش او شمیرنې مخه ډپ کړې ده، دوی په دې اړه باندې پریکړه وکړي. علم نورستانی وویل
د دین ناست نه وروسته به موږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوستانو غوښتنې وي په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. بیا به د افغانستان ملت سره د همدغه ټلویزیونونو له لارې شریکو.
اکرام صاحب په دغه غونډه کې کورنۍ او بهرنۍ د څار بنسټونو هم ګډون کړی و. د افغانستان د انتخاب آزاد ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له غونډې نه وروسته ازادي راډیو ته وویل چې غونډه څه ډول چې توقع کېده د ستونزو د هواري لپاره جوړه سوې وه هسې ونه سول. ښاغلی رشید وایي
ډیری معلوماتي غونډه وه، اما مهمه دا وه چې په دلته موږ تاسې د ستونزو د حل او د حل لارې په موضوع باندې خبرې کړې وې. اما هغه چې کمیسیون په خپل فارمټ کې له بده مرغه ډېر دقیق نه و، نو معترضینو ته ډېر فرصت برابر نه شو چې هغوی خپلې خبرې مطرح کړي. کمیسیون بېرته په دې قانون چوکاټ کې هغه څه چې مثلا پریکړه کړي هغه په اساس باندې پوره معلومات ورکړي.
اکرام صاحب وروسته معلومه سه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو بورډ په دې اړه باندې څه پریکړه کوي؟
یعنی نن ورځ سړی ویلی شو چې غونډه تقریبا هغه ډول چې له سهاره ورته هیلې وي چې وي پایلې ته به ورسیږي، نن ورځ هغه پایله ترلاسه نه شوه.
بل اکرام صاحب تاسو د خبرو په تای باندې خو دلته یو شی چې ډېر زیات د یادونې وړ ده، هغه دا چې د غونډه معلوماتي غونډه وه، د پریکړې غونډه یوازې معلومات ورکول کېدل، سوالونه او ځوابونه وو، خو د معلوماتو لغوند نوم نه ښکاري چې دغه معلوماتو نه د پریکړې په اړه باندې، بلکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو بورډ دغه معلومات سوالونه او ځوابونه ټول سره راجمع کړي دي. پرېنا کې بیا ورسره
نو ولې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو دغه غونډه پریښوده او د اعتراض په ډول باندې ووتل؟ یعنی اصلا انتقاد په څو
انتقاد د سم ناسم مدیریت په اړه باندې، یعنی دوی د سیدا کول چې موږ ته کم وخت راکړل سوی د اغه سوالونه اغه ځوابونه چې دی دوی ټیمو له خپل کمیسیون نه سوی قناعت کون کې نو د قانون پرنا کې نو، بلکې د مصلحت په اساس باندې چې ځینې مثالونه هم راوړل لاندې عمل دوی له دغه غنو وته لغونډ نه،
یعنی د کمیسیون وای چې د غونډې به جریان پیدا کوي بل ورځ به وکړي.
نه دا معلوماتي غونډه خپل د کمیسیون اغه ورځنی چارې چې دی اغه ورځنی غونډې به مخکې ځي، نو د غونډه به د سیونه ول چې بیا به جوړیږي، خو دا ورستی غونډه ما خیال ده.
ډیر زیات مننه درنو دوستانو و امریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو نمائندانو څار بنسټونو او د مدني ټولنو لاستاو سره د ولس مشر جوړ ټاکنو په اړه معلوماتي ناسته تر سره کړه. لاندې د میورو صبر تر راګرځو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او له ټاکنیزو جنجالونو ور اخوا د سولې په لور، په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په اړه افغان حکومت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. افغان حکومت دغه پړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو نوې پړاو بولي، خو طالبان د تیرو پړاوونو په دوام غني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د مذاکراتو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به خبرې ښې پایلې ولري. احسان آریان راپور لري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي، افغان حکومت د دواړو لورو ترمنځ پیل شوی مذاکرات نوی پړاو بولي، خو طالبان یې د پخوانیو خبرو دوام. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند لطیف محمود وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ پخوانی خبرې د امریکا د ولسمشر له لوري لغوه شوې، او په قطر کې د روانو خبرو نوی پړاو د پخوانیو خبرو دوام نه دی. ښاغلی محمود د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوړو لورو ترمنځ په روانو خبرو کې د افغان حکومت وړاندې شوي شرطونه هم د بحث وړ دي.
فصل قبلی گفتگو را شما در جریان هستین؟
د خبرو پخوانی پړاو د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه شوی او هغه ویلي وو چې مذاکرات نه شو، بیا بحثونه د خبرو د نوي پړاو په اړه وشوه، ځکه موږ د مذاکراتو نوي پړاو ته له شرطونو سره ژمن یو او په دې اړه د امریکا او ستراتیژیکو ملګرو ژمنو ته معتقد یو. د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلزاد او د طالب پلاوي ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ ځنډیدلې خبرې د شنبې په ورځ په قطر کې بیا پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د افغان حکومت د نظر خلاف په خپل ټویټر لیکلی چې دغه خبرې له هغه ځایه شروع شوې په کوم ځای کې چې په ټپه درېدلې وې. ښاغلی شاهین وایي د حقانی شبکې مهم غړی انس حقانی چې څه موده وړاندې له زندان څخه آزاد شوی هم د خبرو اترو په دغه پړاو کې ګډون لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د خبرو اترو په دې پړاو کې د انس حقانی ګډون ته په اشاره سره وایي چې د نوموړي ګډون به د خبرو اترو په پایلو مثبت اغیز ولري. طالبان د پخوا په پرتله دا ځل ډېر نرم شوي او د قطر له مذاکراتو به لږ تر لږه ښه پایله ترلاسه شي. شاید انس حقانی د خلکو دردونه او کړاوونه ښه درک کړي وي او وتوانېږي چې د سولې په خبرو اترو کې ښه رول ولوبوي.
که
څه هم افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اړه مختلف نظرونه لري، خو د خبرو اترو بیا پیلېدو خلکو ته هیلې پیدا کړې دي. احسان نرین، ازادي راډیو، کابل.
موګل ازادي راډیو نه اورې درنو دوستانو و امریدل چې د افغانستان د سعودي علي شورا په قطر کې د طالب اساسو امریکایي پلاوی ترمنز د مذاکراتو په دې پړاو کې دانس حقانی ګډون ته په اشاره سره ویلي چې د زلبه د خبرې خې پایلې ولري. د سولې په موضوع کې پاتې کېږي. د سولې ولسی حرکت یو وار بیا ولایتونو ته سفرونه شروع کړل. د هلمند د سولې ولسی حرکت د زل هغه ولایتونو ته ځي چې تر دې وړاندې نو ورغلي. د دې حرکت غړي وایي د زلبه د اوربند پاړه د بیلابیلو ولایتونو د خلکو سره خبري وکړي. دوی چې د لخرګا څخه په موټرونو کې حرکت وکړ، د جګړې پر ټولو غاړو یې غږ وکړ چې خبرو ته یې توجه وکړي او د اوربند لپاره عملی ګامونه پورته کړي. زموږ همکار الیاس دای له هلمند راپور راستولی.
اوربند غواړو، د افغانستان ولس اوربند غواړي او پورن اوربند غواړي.
تر هر لپس ورسته د اوربند خبره کوي. د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي وایي دا ځل به د اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره د هیواد د ټولو ولایتونو د خلکو سره غونډي او ناستې وکړي. د سولې د ولسی حرکت دوه غړو د هلمند اوسیدونکي حاجي محمد نیکزاده او د ننګرهار اوسیدونکي ناصر ول د ټولو غاړو غاړو چې د دوی د ژغ بدرګه کړي، اول اوربند وکړي، ورسته د بین الافغاني خبرو لپاره سره کښینی.
موږ وغوښتل چې موټریز کاروانونه شروع کړو د دې لپاره چې په خبرو کې ځنډ هم له منځه ولاړ شي او ژر تر ژره د اوربند یو تدابیر ونیول شي تر څو وژنه ودرېږي.
اوربند غواړو او په هر لحاظ سره اوربند غواړو. که په هر رقم مشکلات وي موږ به دا سفرونه کوو، موږ به دنیا خبرو تاسو خصوصا تاسو رسنیو نه زموږ دا غوښتنه ده د سولې ولسی حرکت چې تاسو زموږ غږ دنیا ته بدرګه کړئ. موږ اوربند غواړو، موږ افغانان جنگ نه ستړي شي.
د هلمند د سولې ولسی حرکت د اوربند او بین الافغاني خبرو په هدف دا هلې ځلې په داسې حال کې پیل کوي چې د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه درېدلې خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل شوې، خو د حکومت سره د مخامخ خبرو مسله بار بار طالبانو رد کړې ده. د سولې د ولسی حرکت غړي به دا ځل د سپین رنګ موټریز کاروان په واسطه د هیواد هغو ولایتونو ته ولاړ شي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د دې حرکت دوه نور غړو د رسنیو سره په خبرو کې ویل د جنگ څخه ستړي دي، باید اوربند وسي. دوی جګړه تر ټولو ډیره د ملکیانو په زیان وبلله او د سمدستي درېدل غوښتنه وکړه.
زاجي وزیرکا د خوست ولایت د مساخل ولسوالۍ اول خو ضرور ضرور بنوالو، ځکه چې ټول د افغانستان خلک ډېر ستړي شوي دي جنګونه او ډېر مړه شو، ډېر شهیدان شو، بیا بېګناه خلک. زه په دغه مشرانو نه چې امریکا دی، افغانستان دی، طالبان دی، دغه مخلوق چې دغه چا پر اړه نه لري، دا ولس چمنګي دغه مسولیت دی په غاړه دی.
عبدالحمید خنجری ولایت پاخلان ولسوالی خوست او قیری قلی خوش. ما د هلمند حرکت سلی مردمی یک جا شیدیم به خیصر تاثر مملکت افغانستان. دیگه اوربند باید اول صورت بگیره، دویم دیگه برادر جان شیرین دیگه که تماما جیانی ها در این باره خدمت خدا انجام بده.
دغه حرکت څه باندې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې تریوی خونړی چاودنه ورسته چې ګڼ شمیر ملکیان وژل رامنځته سو. دوی د هلمند څخه کابل ته پر پښو او د هغه ځایه بیا په لوڅو پښو بلخ ته ولاړل او په دغه موده کې یې د ډلو ډلو خلکو لخوا ښه خلاص وسو. که څه هم د سولې د حرکت پخوانۍ غوښتنې چې د جګړې درېدل او د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو کول دي د طالبانو لخوا په ټولیز ډول نه دي منل سوي، خو د دې تازه غوښتنو په اړه د جګړې ټولو غاړو له دې جملې طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. محمد ریاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ککړه هوا نه یوازې دا چې کابل ښاریان یې اندېښمن کړي بلکې ناروغۍ هم ډېرې کړي دي. یو شمېر ډاکټران وایي په دغه ښار کې د هوا ککړتیا تنفسي، د زړه او د سرطانونو ناروغۍ زیاتې کړي. کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دغه ستونزې د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
شما رفتی داخله، لمبه رفتی داخله، لمبه رفتی داخله، صدا چه بکرد دوارم روی داخله بود داخله آواز.
د کابل د جمهوریت روختون هغه ځای چې د کابل د ککړې هوا لامل پکې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
واردگی هوا
محمد جان چې د تنفسي ستونزو لامل د کابل د جمهوریت روختون ته راغلی وای د سالانډي او ټوخي لامل یې د کابل ککړه هوا ده.
محمد هم د شفاخانه خاطر مریضی سلفه اک تاثیر اولدگی هوا
زه د سابندۍ او ټوخي د ستونزو له امله دلته راغلی یم. هوا ډېره ککړه شوې ده سره له دې چې له ماسک څخه استفاده کوم، خو سابندۍ او ټوخی مې ښه شوی نه دی، ساه مې بیخي بنده ده.
د برېښنا کمواله، د ډبرو د سکرو کارول، د کورونو د تودولو لپاره د لرګیو او پلاستیکونو سوځول، د ښار حمامونه، د تولیدي فابریکو فعالیتونه او کابل ښار ته نږدې د خښتو د پخولو بټۍ هغه اصلي لاملونه دي چې د کابل ښار او چاپیریال د هوا د ککړتیا لامل شوي دي. خو کابل ښاریان چې د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مهم نقش لرلی شي، د بې کیفیت موادو د سوځولو اصلي لامل د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکی رحیم وایي
څنګه زغل څنګه کس از برق او ګاز کده ارزانتر تمام میشه. مردم
د ډبرو سکارو له برېښنا او ګازو څخه ارزانه لویږي. که څه هم وایو چې دا د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، خو مجبور یو ځکه د سون نور مواد ګران دي.
یو شمیر ډاکټران چې د هوا ککړتیا تدریجي مرګ ګڼي وایي په دې وروستیو کې د هوا د ککړتیا له امله د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د داخلي د عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر روح الله فیض آزادی راډیو ته وویل
تنګي نفس باشه، تحریک او تخریش
لنډمهال تاثیرات د سا بندیدل د غوږو ستون د تنفسي سیستم تخریش او اوږدمهال تاثیرات اوږد سا بندي د سږي د بندیدو مزمن مرزونه برانشیت د زړه ودریدل او حتی سرطان نه دي. د هوا ککړتیا په امیدوارو میندو کې حتی د جنین د ست لامل هم کیږي.
سربیره پر دې د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس محمد وایي د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه د 4015 لوړپوړو ودانیو، حمامونو، رستورانونو، روغتونونو او د هستوګنې د ښارګوټو د سون سیستمونو ارزولي او یو شمېر چې له معیارونو یې سرغړونه کړې جریمه شوي هم دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
له کابله د کونړ په لور په ختیځ ولایت کونړ کې د پاکستانی روپیو د چلخت په وړاندې د مبارزې پایل د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې پاکستانی روپیو سره دفتر ته ولاړ شي. د چارواکو خلکو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې له خپلو کورونو، جیبونو او کاروبار څخه پاکستانی روپۍ ختم کړي او که له هغه وروسته چا سره پیدا شوه قانوني سزا به ورکړل شي. تفصیل روحلا انوری وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل د افغاني بانک نوټونو د راجولو په غونډه کې پریکړه کړې چې دوه میاشتې وروسته که هر چا په پاکستانی وکالدارو راکړه ورکړه وکړه او یا هم ورسره ولیدل شوي، کالدار به دولتي کیږي او هغه ته به سزا ورکول کیږي.
راتلونکو دو میاشتو کې کاملا دلته کالدار ټولیږي او ځای به افغانۍ نشي او دې کار ته ژمن یو او په ډیر قاطعیت پر ژمنتیا به ان شاء الله دغه پلان عملي کوو. په خپل خاوره کې، په خپل جغرافیا کې چې پردی پیسې چلیږي دا بیخي د شرم خبر ده. هر هغه څوک چې داسې اعمال ترسره کوي هغوی به د قانون منګلو ته سپارو.
خلک وای ستونزه خپل دولتي مامورینو کې ده. کله چې ماشونه واخلي لومړی بازار ته راوځي او افغاني پر کلدارو بدلوي. عبید الله وای
ډیر وخت خوشی چې دا پریکړه کیږي چې مونږ افغاني زموږ ملي هویت دی. خو هغه خلک چې دا پریکړه کوي، خلک چې دا خبرې کوي چې تاسو افغاني تاسو ملي هویت دی او دا دود کوي او دا پریکړه لیکونه لیکي او دا بندیزونه د قید دوی خپل جوبونه کلدارو نړک دي. چارواکي دي چې ماشونه اخلي په افغاني او چې مازیګر راوځي بس داری کې کلداري کړي.
خو د کونړوالي وویل لدی وروسته هیڅ دولتي مامور نشي کولای چې کلداري جب کې وګرځوي او یا هم کلدارو سره دفترونو ته راشي.
ته دوایرو ته راځي، ته ملکی کسان راځي دوایرو ته، په جب کې کلدار نشنه کې خوای نشي. افغاني باید وي ترانسپورت کې د کلدارو چلان بند. نور په کونړ کې د کلدارو د چلان جواز نشته.
خلک وای پخوا هم حکومتي مسولینو دې ته ورته ډېرې پریکړې کړي خو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. دا ځل حکومتي مسولین په کونړ کې په داسې حال کې د کلدارو بندولو او افغانیو دودولو پریکړه کوي چې د پاکستانی کلدارې قیمت د افغاني بانکنوټونو او بهرنیو اسارو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. اقتصاد پوهان وایي افغانانو دپاره دا ښه موقع ده چې د کلدارو چلخت ته بس ووایي او پر ځای افغاني رایج کړي.
د کندوز بڼوال او بزګران وایي سکال د آب و هوا د خوالي له کبله دوی د بادامو د باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات راټول کړي. تفصیل هم زموږ همکار اجمل اریان وړاندې کوي.
په کرنیزو محصولاتو کې بادام د باغ لرونکو او بزګرانو له قیمتي کرنیزو محصولاتو څخه شمیرل کیږي. خو د آب و هوا د ښه والي په صورت کې بزګران له خپلو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات راټولوي. حبیب الله چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري په دې اړه وایي
بادام خو ډېر حاصل هم نیولی وو او خو په بایکن خو قیمته کې په بایکن صحیح دي. یار خپل تقریبا یو 200 نه لګیل ورو 200 درخت سره سره لس منه پورې ښه یعنی غټې درختې پورې لس منه پورې جانې اصل ته بدري ولګیږي کوي.
د دې ولایت بزګران پر روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي اصلي لامل د آب و هوا ښوالی بولي او دغه ورځ په بازار کې د بادامو له نرخ څخه هم راضي دي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو تن بڼوال اکرام الدین په دې اړه وایي
پروس کال نه او بل کال نه حاصلات څه کالي ښه دی. نرخونه پروس کال نه څه کالي 200-300 فرق کړی جګ شوي دي. کندز کې لس رقمه بادام دي، ستربایی دي، بخملی ستربایی دي، قاربایی دي، خیرالدینی دي، مرواج دي، کاغذی دي.
له دې سره سم په کندز کې د وچ او تازه میوو د ټولنې مسؤل عبدالباقی هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 60% زیاتوالی راغلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر پارلمان ته هغه لایحه وړاندې کړه چې د بندیزونو په وړاندې د مقاومت بودیجه وبلله. حسن روحانی په همدې حال کې له روسیې څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د احتمالي پور یادونه هم وکړه چې د عوایدو مهمه سرچینه به وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي اژانس په حواله نور جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د نوي 1499 مریض کال لپاره د بودیجې دغه لایحه په داسې حال کې پارلمان ته وړاندې کیږي چې د امریکا بندیزونو پر ایران فشار سخت کړی دی. بلخو ایرانیان لا هم د تیرې میاشتې د پیل سویو اعتراضونو پر مهال د حکومت له وژونکو ځپونکو اقداماتو کړیږي. د ایران خلک وروسته له هغې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل چې حکومت د تیلو پر مصرف سهمیه ولګوله او د حکومت سبسایډي یې کمه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د راتلونکي لمریز کال بودیجه پر تیلو ډیره متکی نه ده. ولسمشر روحانی نن د بودیجې د لایحې د وړاندې کولو پر مهال د پارلمان وکیلانو ته په خپله وینا کې چې له دولتي تلویزیون نه خبرېده وویل
مبنای بودیجه ما
زموږ بودیجه د امریکا حد اکثری فشار او د بندیزونو دوام ته په پام سره طرحه شوې ده. دا په دې معنی نه ده چې دولت به نور اقدامات نه کوي. هدف مو په عین حال کې همدا دی او د هغه پر اساس مو د 1499 مریض کال بودیجه طرحه او اجرا کړې ده. شغلی روحانی ویل چې دا د بندیزونو پوړاندې د مقابلې او مقاومت بودیجه ده. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د ایران پولي واحد او اقتصاد د امریکا د بندیزونو او نورو اقداماتو له کبله سخت ځپل شوی دی. خو د 2015 کال د اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. لکه چې امریکا د ایران د اقتصاد د ځپلو لپاره له اټومي تړون څخه وتلې، روسیې په وار وار هغه څرګندلی چې د امریکا غیر منصفانه تاکتیکونه یې بللی دي. راپورونه وایي چې ولسمشر روحاني د راتلونکي لمریز کال لپاره د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې پیشنهاد کړی چې د روان کال د بودیجې په نسبت 40% زیاتوالی پکې ښکاري.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. د مازیګر احمد تکل یو وار بیا د افغانستان سیمې نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن د جاپان پلازمینې توکیو ته ورسید. هغه الوتکه چې د ناکامورا تابوت پکې و، توکیو ته نږدې په ناریتا هوایي ډګر کې په داسې حال کې پر ځمکه کېناسته چې د ناکامورا میرمن او مشره لور هم چې په کابل کې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته راغلې وې هم پکې وې. د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو په سمنګان او هرات ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلۍ وبللې مظاهره وکړه او د تقلب او تقلب کارانو پر ضد یې شعارونه ورکړل. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا ټیم د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکي ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د سولې ولسي حرکت وایي چې دا ځل به د موټرو په یو کاروان کې د سولې له پیغام سره د هیواد یو شمیر ولایتونو ته ځي. د دې حرکت ویان نن وویل چې دا لړۍ له هلمند پیلېږي او د دوی د موټریزو کاروانونو لړۍ به له غور څخه پیلېږي، بیا به تر بادغیس، هرات، نیمروز، فراه، هلمند، کندهار، کابل پوری ځي او بیا به له هغه ځایه د شمال ولایتونو ته هم لاړ شي. او ولسمشر حسن روحاني نن د پارلمان د ایران پارلمان ته د بودیجې هغه طرح وړاندې کړ چې د ده په وینا پر دې هیواد د لګول شویو بندیزونو مخه به نیسي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ دویم پړاو د پروان په کوربتو په یاد ولایت کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنوي برخې مسول شمس امینی نن ازادي رادیو ته وویل په دې سیالیو کې د پروان، کاپیسا، پنشیر او بامیان ولایتونو اتل لوبډلې برخه لري. دغه لوبډلې له نن څخه د مرکزي حوزې د اتلوالۍ او همدارس د افغانستان د اتلانو لیگ ته د تګ لپاره سیالي کوي. او په فوټبال کې د یو بل خبر له مخې د زابل ولایت د نشئ توک سره د مبارزې په عنوان لیگ د اتحاد لوبډلې په اتلوالۍ سره پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي دغه لوبې چې یو مشتوران د نه لوبډلو ترمنس پیل شوې وي. په پیلو کې اتحاد لوبډلو وتوانید چې شیخ متی لوبډلې ته یو پدومات ورکړي او د دې لیک اتلولي خپل کړي. د هرات ولایت د بدني روزنې مدیریت وایي د دې ولایت د غیګنیونې لوبغاړي د ایران د غیګنیونې لوبغاړو سره د سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. د دې ولایت د بدني روزنې د فنی او مسلکي برخې مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي رادیو ته وویل د دې سیالیو لپاره شاخو څلويخ ایرانی لوبغاړي دعوت شوي دي او ټاکل شوی دغه سیالي روانونه تر سره شي. د ښاغلي زیاء په خبره دغه سیالي هر کال دوړو هیوادونو د خاړي کو د پرختیا په مخه تر سره کیږي. او د آذربایجان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکې د 2019 کال غوره روزونکې او پیژندل شو. ایرانی رضا مهمان دوست چې د آذربایجان د تکواندو ملي لوبډلې روزونکې دی، د کرنټ پری لوب وروسته د 2019 کال د تکواندو د غوره روزونکې په توګه او پیژندل شو. ګرن پری لوب چې تیر جمعه د تکواندو د 14 نړیوال لوبغاړو ترمنځ په مسکو کې پیل شوې وي، نن پای ته ورسېده. د آذربایجان تکواندو ملي لوبډلې د رضا مهمان دوست په مشرۍ په دې سیالیو کې یو د سپینو زرو او یو برونز میډال وګټه. رضا مهمان دوست د وړاندې هم په 2014 کال کې د نړۍ غوره روزونکو پیژندل شوی وو.
خاطر پردې سو چې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. لدی وروسته دوا ونیځ خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو برنامه نشر ته چمتو دي. تر سل 15 بجو لا ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نوښت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د میدان وردګو له ولایت نه د محمد جمیل په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
کابو 15 کال مخکې په یو امنیتی پیښه کې معلول شو. حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل. دا وی پیسې هم تحویل شوې، خو 15 کال کېږي چې په دفترونو سرګردانه ګرځي خو ځمکه نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه مو د میدان وردګو ولایت له مسؤولو چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دسه دی؟
نوم مې محمد جامیل دی.
د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ نه.
څه کار کوې ورور؟
اوس پلان معلول یم، دلته په کابل کې اوسېږم، لاس ګاډی چلاوم.
آزادۍ راډیو ته دې په څه خاطر ټلیفون کړو؟
څلور کاله مخکې د اشرف غنی ډاکټر عبدالله د انتخاباتو په وخت کې زه ماین ویلی وم په شورای لمبریا کې، مې سید آباد کې وظیفه اجرا کوله.
کومو قطعاتو کې وي؟
د پولیس محلي په قطعاتو کې وم. پس دغې نه قمندان د امنیت د مونږ پوستې ته راغی، بیا ما ته ون وایي څه شی غواړې ته، خو سترګه دې ژوبله شوې ده، ما ویل ما ته یوه نمره ځمکه. یا هغې ما ته یو دانه مکتوب راکړو په شاروالۍ باندې، د شاروالۍ ته مې مکتوب ورولو، د هغې یوه نمره مځکه ما ته راکړله، یعنی د کاغذو په اسناد باندې یوه نمره مځکه راته وویلې چې دغه مځکه په دغه پلاني ځای کې مونږ تا ته درکوو.
کاغذ یې درکو که فورمه څه شی درکو؟
کاغذ باندې نوشته که په شاروالۍ ته هم امر وکړلو چې دې ته یوه نمره ځمکه ورکړي. بیا ما دا شاروالۍ ته ورغلو، شاروالۍ ما ته اسنادونه راکړل په وزارت داخله باندې. وزارت داخله 1,60,000 روپۍ د مځکې قیمت او استملاک دا مکتوبي ما ته راکړې، ما شاروالۍ ته راوړې، شاروالۍ بیا نور اسناد راکړل. بیا نو تقریبا په دې کې 4 کاله د دې تیر شول چې زه ورځم چې ما ته مې د مځکه خط کشي کوي. یو ری راته وایي دا په دعوه کې ده، بل وارې چې ورشم وایي شپږ میاشتې باد راشه، شپږ میاشتې باد چې ورشم وایي دا خط کشي شوی نه ده، بیا چې ورشوي شپږ میاشتې باد راشه چې مونږ یې خط کشي کړو، بیا یې وایي سرکونه نه دي وتلي. په دغه 4 کاله په همدې قسم کې را باندې تیر کړل. وزارت داخله ته مې هم لاړم، هغې مکتوب راکړو، هم ونه چلېدو. والي ته مې عریضه وکړه، خپله مې شاروالۍ ته عریضه وکړه، بیا شاروالۍ ما ته موقتي اسناد راکړل، هغه مې وویل وزارت داخلې ته د هغې په اساس 2,00,000 روپۍ د جوړولو هم راکړي دي، خو تر اوسه پورې ما ته مځکه نه ده راکړې.
د ځمکې په کوم ځای کې تا ته په نښه کړې وه؟
میدان شور کې د تخت کوتل په نامه باندې، نوې قومندانۍ ته سړک باندې، لیوا انتقالاتو ته نږدې. وایي په دغه ځای کې دا شرک دی، دا د معلولین او د شهدا و دی. 4 کالو کې ما مځکه لیدلې نه ده، او فقط کاغذ را کوي چې دغه ده 360 متره ده، دومره ده او دومره ده. تر اوسه پورې زه خپل حق ته ونه رسېدم.
دغه ځمکه چې تا ته درکړې، خو او شاکې کار روان دی؟
او خلکو درګرده، زه چې داسې انډیوالان دوستان دونه پوښتنه کومه، بعضې کورونه پرې جوړ کړي دي، او څو خلکو تنکاری کړي دي، او څو ته خط کشي شوي دي، فقط یو د مو مځکه نشته. دفکر
تا ویل چې نورو خلکو پکې کار شروع کړي، دا خلکو چې کار شروع کړي دا څوک دي؟
دا یو تن خو بیخي د ما سره په یوه پوسته کې و، د علام احمد په نامه باندې چې په ستوني کې لګېدلی دی. بیخي زه د نږدې نه پېژنم، په ملي رفت آمد ورته لرو. هغې ویل چې ما کار شروع کړی، تنکاری مې کړې، تقریبا قسطې مې ورته چولي، کار پرې کوم.
د دې عریضه ستانه مخکې وه او که ستانه وروسته وه؟
نه نه، د دې د مانه وروسته وه، دا د مانه ډېر وروسته وه لګېدلو. ما په تقریبا په 6 نوي کې تصویر د معلولیت شوم، او مځکه مې په 4 نوي کې د قومندان په مکتوب باندې اخیستې وه، یعنی ما ته د مځکه د کاغذو په مخ را کړې وه، خو تر اوسه پورې ما نه ده اخیستې. او هغو چې وو د هغې په 5 نوي کې زخمي شوه، هغې سړي اخیستې ده، اوس کار پرې کوي.
دا نمره چې تا ته درکوي په نښه کړې خو یې نه ده درته چې دغه نمره ستا ده؟
نه نه، ما ته فقط په اسنادو کې راښودلې ده چې په دغه شهرک تحت کوتل چې نومېږي، په دغه ځای کې د شهدا او معلولینو مځکه ده، د مونږ په شاروالۍ کې دغه اسناد دي، دغه مځکه مو تا ته درکړه. تر اوسه پورې ما شهرک هم نه دی لیدلی، ورغله بولی هم نه یم. انجینرانو ته ورشم، بخش د توضیح د مځکې هغې ته چې ورشم، وایي دا مځکه په دعوه کې ده. زه وایم قومندانۍ خو شته، امنیت شته، بل شته، دا سړی را وغواړئ، د دعوه ورته حل کړئ. ما ته ولې د دعوې مځکه را کړې ده؟ وایي موږ نور مځکه نه لرله، همدغه ځای هم درکړی.
نو څه وایي؟ بیخي خو منکر نه دي، څه تمه
درکوي؟ داسې نه راته وایي، نه نه، داسې نه راته وایي چې دا مځکه نه درکوو. وایي مځکه خو کلاس کاله باد را ووته، که 5 کاله باد را ووته، موږ تا ته مځکه درکوو، یوه نمره مځکه دی په ما ده. خو زه ورته وایم چې زه اوس پلان دلته چې کابل کې په کرایي کورو کې اوسېږم، او دا مځکه 10 کاله باد خو د کوم رژیم راشي، نو زه بیا څه کوم؟ ما ته خو اوس پلان ضرورت دی بل ځای کې ته راکوې.
بل زکم خوشاله ام خو مقصد زما قدر کیا
فقط ما تم زکوی چی وخت خیمه پکې و درو ما زده دغه کرایو دغه هغه نه خلاص شمه بل زکم را کی زما قبول ادا چې خراب دین وی خو چې فقط مزه کارو
ها اوس مونږ چا سره خبرې وکړو شاروال سره خبرې وکړو میدان وردګو بل
کی وایي میدان وردګو شاروال ته ورغله ما خو هغه د شاروالان د شي وی دي یعنی فکر کا چې رئیس جمهور موږ ډیر توسان علی دای شو په دې ولادت شوروال نشو لیدلای
خسته مشکل به ورسو یو ځای ته به ورسو
ژوندای وسته مننه خیر او ډیره مننه
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د میدان وردګو د والی لویاند خاغلی محب شریف زوی سره شریک کړه جناب شریف زوی د میدان وردګو ولایت نه یو کس د محمد جمیل په نامه ازادي رادیو ته ویلي چې تقریبا درې سلور کاله مخکې دغه ولایت د خاروالۍ نه فرمه مورته ورکړ شوی پیسې هم تحویل کړي د یوې نمرې ځمکې لپاره لیکن دا ځمکه ورته تر اوسه په لاس نه ده ورغلی په دې څه کې ستاسې معلومات څه دي
دقیقا ممکن دا مشکل وي ځکه پخوا هم د ځینو کسانو دغه مشکل درلودلو خو له بده مرغه یوه دا وه چې هغه ځمکې نه وې استملاک شوې د استملاک پروسه یې نه وه سرته رسېدلې لانه کومه غوښ مونږ ولا د رازی ریاست له خوا د ځمکو د سملک پروسه پای ته رسیدلې ده او ځینې سیمې وي چې باغه د محکمې د پریکړې وروسته چې درېمه پریکړه هم شوې ده دولتي ګڼل شوې دي او دغه ځمکې به هغه کسان ته ورکول کېږي لکه دغه کس چې تاسو یادونه وکړه د دې سربېره دغه وروسته کومه اداره لري چې وایي ماته ځمکه نه راکول کېږي موږ په ځینې سیمې کې اوس هم دغه لږ سیمې شته چې هغه په محکمه کې د تحقیقاتو د محکمې ته چړنو لاندې دي یا هم ځینې کسانو په هغه شخصي کسانو او په راسي مبانه داوا کړې ده په غد مکو باندې وایي د موږ دي نو هم دغه فیصله په دې مونږ ولایت محکمه ریاست کوي چې د غد مکو دولتي وګڼي او زمونږ ولایتي درا په دې حته کې ده چې هر څومره ژر وي د غمزه کې هغه کسان ته چې زمونږ سره پولیس کې دي د ولایت پولیس کې دي د شوروالې ریاست سره پولیس کې دي چې هم دې کې توزی شي زړه تجربه به غوته موږ ډاډ ورکو چې پر انګلیزي رسم کې کوم دي تاغه خپل دې کې توزی شي
شریف زوی صاحب دا باید مایوس نه شي دا کار کیدون کې دي
اتمن کیدون کې دي موږ ته ډاډ ورکو چې د خپل حق دی د خپل سهم دی د هغه ځمکې چې کوم پیسې ته ویل کړی دی د خپل سالم حق دی نو دته په واخ ورکول کې ان شاء الله موږ پدې کې له هم اوس هڅه کوو چې څومره ژر وي اوس په اوس وخت کې ضرورت او تسلیم شي هغه ځکه دته ورکول شي
کله تاسو ته مراجعه وکي سم مشوره به ورکړي
دا مشوره پرته بلکې موږ هم رسته ورسره کوو اته مو چې په وس کې وي چې قانون وي چې دا قانوني اجرات وي موږ سره حق وي هغه به ته ان شاء الله پر وخت ورکول کیږي
شریف زو سب ډیر زیات تشکر
کور مو ودان
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د میدان وردګو ولایت نه د محمد جمیل په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې یو وخت د پولیسو په لیکو کې دنده تر سره کول 15 کاله مخکې په یوې امنیتی پیښه کې معلول شو حکومت ورته د یوې نمرې ځمکه د ورکړې اسناد ورکړي خو 15 کاله کېږي چې د غزمکه نه د تر لاسه کړي او د میدان وردګو ولایت د والی وایاند خاغلی محب شریف زوی وویل دغه پروسه روانه ده او د قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته به ټولو مستحقو کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
دور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ اوسئ دوستانو د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې په یو ښه زیر باندې پیلوم چې اغداد دې چې موږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې لاله پیدا کړی دی او کوټه ورسېدلې دی نو د ورور مشته پیغام راستولې مننه کړې ده د پیغام به د په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی
سلام علیکم زانور الدین د زابل ولایت د ولسوالی څخه د صفاتما کیم زما یو ورور چې وکال کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ور د یو چماته لکندار زنګ راو علی تا ورور د لیک په شرکت کی کار کوي نو کول شي ورته راشي بیا زه ورن هغه د غازو شرکت وو دورې مې ورور پیدا شو ما کور ته راوسه له ازادي راډیو نه ډېر ډېر مننه
ستانه هم مننه کوم ګران اورور چې تاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو کوټ مراستي. خو دوستانو دغه دوست مشت دا هم ویلو چې د خپل اورک سوی اورور د منډل لپاره یو نیم لک افغاني انعام شایو او دا ویل دي چې غواړي چې هغه ازادي رادیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي رادیو هیڅ کله د دغه کسانو د دول او یا هم د هر بل پروگرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي رادیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروگرام مخصوصا د ازادي رادیو د هغو بشري پالیسي او یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي رادیو پالیسي نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام جوړي نو هغه کولی شي چې هغه ستا چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومک در سره کړی. البته به هم خپل خوښ مو د کومغه ورکول هغه ستاسو کار دی، شخصي کار مو دی، ولی ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی هم وایي چې د دوی پسې مکی یو کس موندل سوی دی او د غد خپلوانو اسنان خې پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دی زنګوي. راځي د دې خبر.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د جریسو لسانیه آزادۍ رادیو اوریدونکو ته دا پیغام پیژم. څلور کال کېږي یو اساجي د خپل نوم دولت یا د اسلام نوم صدر الدین یا د ورور نوم ظفر خان یا د بل ورور نوم ابراهیم یا د منتقه تخار یا د هر څه په دې اړه معلومات لري. کوم قریب زما زغ او رزما سره د پدغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر څلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش نارا یو اربع سپر څلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش. ازادي رادیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زل محمد اکیار مړی کمیم د لشکرګاه شارنی وله ده. یو مسلمان ورور ولی وای چې زما ورور دی دا تاولا په نامه دی. نو دلته موږ پیدا کړی دی دا درې هفتی کېږي. وایي د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو که غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ د اړیکو نیولې شمېره ده صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې. تلیفون شمېره بیا وایم صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې. د ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه نو عارف سره خیل د کابل ولایت د احساس نه دلته یو کس زما سره د مچا په نامه نومېږي د پلار نوم یې میانو ده. وایي چې دا څه پیدا کړي زما سرپو شمېره ده صفر یو سوه اتیا درې سوه پنځه پنځوس بس اووه بله ریوا شمېره ده صفر یو سوه سپر واه یا پنځه سوه اته څلوېښت اویا بله شمېره مې صفر یو سوه دېرش یوویشت یوویشت صفر صفر د خدای په امان.
بله السلام علیکم، عبدالبصیر یم د بالامرغاب نه مې تماس نیولی دی. دلته یو دفتر ته په نامه د ګرمحمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلاتی د کلي دی. دغسې وایي وایي زه د کلاتی د کلي یم. دا درې کاله کېږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی. دلته کښته پورته کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي بالا چاته نه معلومېږي چې دی څه کار وکړي یا سا سم کار نه کوي. درمحمد نومېږي د عطا محمد زوی دی د کلاتي او د کلي دی د هلمند ولایت دی. عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي.
صفر اووه صفر څلور پنځه صفر دوه واره نه بیا پنځه بیا نه په دغه شماره دې تماس ونیسي زه معلومات ورته ورکوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یاو دوا چلور یاو یاو پینز.
دوستانو د خبرونې د جوړښت سره سم به اوس تاسې هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسې په خپلو ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام، زما د ورک نو نوم نور خان مشهور رحمتیا د لس کال کې د کندهار ولایت د نیم نه د اسلام ځل څخه نظر که سعودي کار څو پاره معلومات لري په دغه بزنس نورز مستعد کوونی چې سره یا تاسو د شپتنو سره د ورک څخه زموږ تازه دی د خوشاله یو سلام.
وعلیکم السلام. وزول محمد یم، زما یو محمود دی، ماما می کیږي ورته د قاسم او د ابراهیم ورو دی. نو کار چا په دغل سپینک علی دی تور کوټه دی او ګردی رښینا پر سر د کار چا په داکړې مې سره پر دغه مې را باندې اړي کوم چې سې پر و اته سې پر شپږ سې پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شنی دی تر لاسه کی.
ما یو انډیواد احمد بدل میږي د جال مکتب سماړي کني ولید کچې دې ما دا ژغه وي د څه د پر معلومات لري نو پر دا لمبا د ما سره تماس نیو چې پر وسته او شل ناچا پر درې پر دا لمبا د ما سره معلومات کې کومه.
السلام علیکم. د شر احمد په نامه د لی اجیا سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړه ده؟ زما دا کازی دی د مجمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورکسوي دی او د سردار کازی دی د اکاګانو معنی دی د یو نوم قادر کازی دی او د ظاهر کازی دی او د سلام کازی دا تلي اجري او شدون کې دی دا یو نه شي چې ورکسوي دی هر چا کې استعمال ما څه په دغه شنه دی چې په هوا چې په هوا یو څنګه دوا وره وو بیا په اخری کې دوه څلور دغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجي تماس راشي. السلام. هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي خپل شیرینی دي د لاس کې مشتجي زنګ وي هر شی چې غوښتي. السلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق غرنی د هلمند ولایت د بولان له سیمې زحمت درکوم. زما د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د نولسو اتلسو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلود د کوره چې وتلی دی د دوې درې ورځې کېږي چې نبرکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره د زور سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته.
السلام علیکم. اغای ګولم د کندهار ولایت ته پنجوایي ولسوالۍ د مشانه څنګه ځانګوالي دي. ما یو انډیوال دی چې اصلي نوم یې عبدالجان دی چې مشهور په زمزک دی درې څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی کدی خپله د اعلان نه اوري یا څوک د پاره معلومات لري زما سره دې په دې شمېره تماس ونیسي صفر اووه سوه ونیوی درس او آیا او پنځه او سلام له خدای په امان.
د شرایطو ته زما دغه پیغام دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علي آباد په منطقه کې زما څه ورک دی را څه تشتېدلی دی عصابي تکلیف لري دغه هلک دغه نقش لري چې سرک خولی پر سر دی کله کله یې مغزی کژیږي بس داسې یو مچک سي پښې سره بندېږي. د ساخان د چمتال د ولسوالۍ یم دغه خبر ستې سره تلیفون په کرښه یم در سره کوم دغه نقشې لري تور لنډی سړی دی که د دغه معلومات په چا سره یې زما دغه شمارې دي د موسا زوی دي دغه هلک که د پلار پوښتنه یو سړی ځینې وکړي د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلي دی دغه مشمارې دي صفر دوه و درې و صفر اته درې دوه نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي او زما دغه پیغامات په ښه وړیا ډول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زوی یم او د پیروز د کلی او وشیدونکو یم. او اوس حالن په علمون کې خراب لرم او زما دوړنی خوريان دي چې را څخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه دي یو فضل حاجی نه دي کدی چیرې د زما زغ واورې دي نو دې دې ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0 0 2 5 4 0 4 5 8 پر دغه شمیره دې ماته زنګ وهي او دې هم دې د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 0 2 5 4 0 4 5 8 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره دې زما سره اړیکه ونه شي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته. والسلام.
السلام علیکم. زه د ویډیو ټول کارکون کوریدم. السلام علیکم. صفات الله جان سلام علي کومې د مرکز لشکرګان نه ولې زما یو دغه چې ورته دا کا زمې دې د دې نش کې دي هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکه ونه شي 0 0 2 5 4 0 4 خدای پامه.
ہلو السلام علیکم. ز پردلا محمدی د زابر ولایت شمول زو ولسوالینا درڅخه پتماس کیما زما یو ورور دی چې وکاله کیږي سره درکه دی زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته دې په دوه شمه روزنګو وهي چې فرازیا یو پینځوش پوجويش سی پر لښ پال. السلام
علیکم. السلام علیکم. آزادی رادیو خاصونکو او ویدونکو چې ما سلامونه ورسېږي بعد سلام او پېښې زایو ملګری دی اته په نامه زه فایل ورته وایم چې په دې هیله ما ته زنګ وو په دغه لمبر څه پر وسو او تاسو تلویر نسو د ټول پښتو د شپې په لمبر یو غړي بیا څه پر وسو او تاسو تلویر نسو درته لريش پښتو د شپته او سلام.
زه شه رحمت منې زم د دې ادریه مشهور کایم او د پلار منې اجاله ما کا دې د غنن مان د زاد پلار د کاغان مان دې د ودن ولا کا دې بل د خرجان کا دې بل د خدانه را کا په نام باندې او زما ور وکړې دې په دې ادریه کې من یې د لاجی په نامه باندې د خپل په نامه یې د ځاونې نه رااله یم دی سره کاږي هغه چې سره راښکړه دا په پوری تمپالې په شاګي چې هر څا ورول دې په دغه شمیره د نو سره اړیکه څنګه شي څه پر و بیا څه پر و دریش په پای کې دریش هغه لمبر دی هر څا کلی دلې مشتد په دغه شمیره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز شجاع استفسار تماسان خوږی کوشنۍ تقریبا دوکا د کیژ د هیمه ولایت تشکر یا شب په دې باندې چې وخت ورکړی د رحمت په دې کې نیږي تقریبا د اتو نو کار وشو خو دوکا د کیژ د کسوی که اروسته معلومات په توګه شماره دې ما سره اړیکه پر وسو تو
السلام علیکم. دا زبیر اجازه یتون کو کا کوم زلاده پیغام ده چې سلطان افغان د هلمند ولایت مدالی ولسوالی څخه دا زبیر اجازه سره پر کار شبانین چې موږ یې مختاله نه ګل احمد خان په نامه دی د اسواد کار کیږي چې دا نه دغه تر برکت ته وي دی بلار نه او نه حق ده چې څوک په اړه معلومات لري په فتو بشمه روز مشوره وکړي چې پر و سپر و چلور کنزه سلور دوا دری سلور کان دوا سلور یا بل شمیره سپر و سپر سلور ات شپر شپر یو سلور دوا. سلام
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تدې چې د دې پروګرام خدمتل اعلان کوم غواړم چې د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نور پیغامونو په هیله مهم يم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر که به پیادیم. زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.